پیچه د جاغوریا او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوری د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافیې سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوریا او مالستان وژغوري.
آزادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. ده رادیوی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو دا کم نه ده کم لسکلنه یا دولسکلنه پروژه.
په فنکار برخه کې الا ترنومویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو.
زړم خپل وطن ته غیږ ورک وم پزړه کې خپل مې هم تغیق ور کوم.
په زر پانه کې بعد لرغونی هند یو تاریخي او فولکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها اناها او چندنا به د کلی له نورو جنو سره هر سهار د سیتاپور د وبولوي ډنډ تتلې.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی تجلا کاندي په هر لوري حضور دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې کیسی نورې تشمین د زرینی په ښکلا نه دی دغه پیغلې په روح کې ویخه کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یو بشری ټولنې تاریخ فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي. دا ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپلو نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوي خو هغه چیز موږ په لاس کې دي باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډې شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دېونې فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون څه د پاسه ډېر شکایتونه وڅېړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیزو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې دوه ډېر شکایتونو ته چې پنځه رسنیزې سرغړونې او و د شی رسنیز شکایتونه و څېړلې دي. نوموړی زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واړی چې ترسنۍ او د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستنده توګه د کمیسون ته ولېږي چې ورته رسیدګي وشي. ترسنۍ او د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونی کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچیږي. ټاکل شوی ده په راتلونکي کال کې په پنشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیر بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو پروزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین ایار دغه علمی تحقیقي مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثره سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټنو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
ریسپ د دیر لسوه و نوی کال د پاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړه ریاست ته کوم بجټ منزور شوه دی تاسو په دغه روان کال کې سمو کړی او پراتونکو کې سپ پلان کې لري.
مونږه ریسلور پروژې د لودل شي هغه پشپګ نوی و نوی دوړو کولو کې شامل وي. هغه جملې نه یو هم د ادګه په جماعت کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسیدلې دي او د نږدې ورځو کې به مونږ ته تسلیم شي. دومره پروژه څنګه د اړي موزیم و چې دا غره دوی جری بزم کې موږ دیوال چاپیر کړ او هغه هم پم دې کال کې چاري پای ته ورسېدل او د نږدې ورځو کې به مونږ ته تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږه د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې مونږ غواړو چې هغه افغانستان ژمنه پایتخت او هغه پخې مونږه د ختیځون په ساته باندې لوی موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او انځورګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی آثار مونږه پخې کیننداري ته وړاندې کو او د دوی هغه استعدادونه الته وزلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کله هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنې وکال کې به جریان ولري او بل اخر کله چې پای ته ورسېدل بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي مسلس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ واړو په ونه وکال کې موږ لپاره منزور شوې ده هغه د سبز آباد غونډۍ د تاریخي غونډۍ سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دغه هغه تدارکاتي مراحل پایته ورسېدل د ولایت مقام نه دغه هغه ورستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډۍ ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزه معرفي ک نو وړو چې په دغه غونډۍ کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې چې کوم آثار زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډۍ تر اوسه پورې په کلاس وهنی نه دي شوی نه خود سره
او خود سره لاسوهنی پکې پتیرو کولو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر پنځه اویا شپږ اویا کلونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنی شوې له بده مرغه او ځنی آثار به لور شوې وي. مګر یو ډاډ تاسو در کوم چې دغه غونډې ډېر لوی غونډې ده او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دي رسیدلي. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کندنی شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډېره لویه غونډې ده او هغه کې ډېر تاریخي آثار شته استوپی دی پکې او پاره کې معبدونه شته پاره کې ډیر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډې کې شته هغه موږ په اړي موزیم کې لا
یعنی دغه غونډې چې د سبزابات کې وستاسي د کار لاندې ده، دا هم د ګندهارا تهذیب نه خده؟
بله بله، دا د ګندهارا د تهذیب نه خده. او دلته یو تمدن تیر شوی دی واقعا. نو دغه به موږ قانوني کندنې پکې پیلو، البته هغه به په رسمي ډول رکیږي، دا افتتاح کیږي د اطلاعات فرهنګ د وزارت د مشرتابه لخوا او د ننګرهار ولایت د مقام له لوري نه. نو هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو او هغه به رسمه پرانیزو. خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالی تاو ټول دا دغه شی دا غونډۍ دا به موږ یې هاته کوو، او دغې نه به وروسته په دوه برخه کې به موږ د دې کې کندنې شروع کوو، او څومره اثار چې موږ ته لاسته راځي دا به هملته ځای په ځای ډیپو کېږي، او د ډیپو نه به وروسته هغه صفائی دغې کېږي، او هغه پورې به انشاءالله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی، او دغه اثار به بدلته راانتقالېږي.
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پني توګه باندې کندنې وکړي، که نه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي؟
او الحمدلله زمونږ د اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنفني او مسلکي اشخاص لرو، چې یو د باستان شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. او البته پخوا وختونو کې به د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنې کولې، بهرني باستان شناسان به راغوښتل، لکه اوس په اډه کې چې په دیارلس او درشتم کال کې کمی کیندنې شوې د استاد کوهزاد په لارښوونه باندې، هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو. سره د هغې سره سره هم هغه کیندنې شوې غیر مسلکی شوی وی، ډیر اثار له منځه تللي وو. مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغوی په ډېر تاکید سره او په ډېر احتیاط سره او په ډېر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثار چې کوم دي هغه راوباسي، او هغه حفظ کړي، او هغه ثبت راجستر کړي، او بلاخره هغه هغې صفائی وکړي، او هغه تشریح کړي. دا ټول وړتیاوې انشاءالله زموږ په وزارت کې وسوجو.
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستي وو چې دا د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و، په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي. استاد خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او کنه؟
ابې سب څه څه معلومات لرم، د هډې موزیم چې موږ ته موزیم وایو، معنا دا چې هلته موږ کوم آثار چې په دغه اډه کې موجود و هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوي دي. اول ته ورته موزیم جوړ شو، په دې موزیم کې ځای پیدا شو. نو د دغه غونډې هغه چې کوم دي تاریخي آثار، دا کله چې دلته اسلام راغې، د اسلام په راتګ سره دغه وخت بودایانو آثار د دفن کولو کوشش وکړ، او هغه دفن کړ. څو سو کال وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې، په 1903 کال کې په دې کې قانوني کیندنې وشولې، او دغه کیندنې وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته ویول شو تلته ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو، هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوي وو، یعنی د بدن ځینې حصې د تاریخي آثارو له منځه تللې وي. نو دي کې موږ درې ډوله آثار په هغه وخت سره په 1903 کال کې دغه استخراج شو. یو د تیکي آثارو، بل د چونی آثارو، او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای پر ځای شو. نو په 1905 کال کې چې کله زمونږ د فرهنګ دشمنان راغله او په دې موزیم باندې حمله وکړله، نو دغه موزیم آثار یې په تمامه معنا لوټ کړل. ان هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوې چې اوس مثلا څوک راغلي وکته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی را ایستلې، بلکې دا موجوده آثار چې کوم هغه له منځه یوړل. نو په هغه کې د تیګو آثار چې کوم هغه دوی د ځان سره یوړل، او د لرګو آثار ته اور واچو، او بیا دغه وخت حکومت چې کوم هغه بیا د دې اور د وژنې لپاره اطفایي وړلې، یو غیر مسلکي عمل یې وکړ، او دغه اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونی هغه تاریخی آثار او هغه د اوبو سره له منځه لاړ. نو د موزیم آثار په تمامه معنا له منځه تللي دي. ولې دغه یو ټکی تر ډیره حده پورې امکان لري؟ ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه 1903 کال کې چې کومې کندنې شوې دي، آیا په تمامه معنا دغه غونډې دغه شوې پلټر شوې ده او کنه؟ زه ګومان نه کوم چې دا به په تمامه معنا پلټر شوې وي. نو که دې کې نورې پلټنې وشي، قانوني کندنې وشي، دلته به ډېر آثار نور هم لاسته راشي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسو به وتوانیږي چې دا د اډي د موزیم هغه پخوانی اثر بیر تر انتقال کړي.
بالکل، دا خو ډیره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه اثر چې په مرکز کې دي کچېری وزارت لازم وګڼي، ځکه هغه ډیر مهم اثر دي کنه. نو د زینو اثر او د اثر او د ساتنې لپاره خپل قدمي او د اطلاعات کلتور وزارت خپل پالیسی لري چې کوم اثر چیرته وساتي. حتی د اثر د سړي د دنیا ځنی اثر چې هغه ډیر نابي او ډیر مهم هغه کله کله په د ولسمشری په معنیو کې ساتل کیږي. لکه زمونږ هم ډیر اثر د مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارت ویول شو، هلته دغه حفاظت وشو. نو اثر ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم اثر لازم ګڼي چې موږ ترلاسه کړو انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د مملې باغ دی چې تقریبا سلور سوا یا سلور نیم سوا کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی وو د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله، تاسو ته سپارښتنه هم کړې وي، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
ابه صاحب، یوازې د مملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او ابدی چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دی د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجنیرانو په د دواړو وزارتونو د انجنیرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم 2003 پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې شکم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن په وختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغه کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپی مو ته ښودلې دي، د مملې بار مرته خودلې ده، نورې ساحې چې هغه بستاني وي تاریخي وي خو مهمې پکې ده دي. دا موږ هغه ته معرفي کړې هم دي، تقریبا 20 تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړې دي او ان شاء الله د دواړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به ندې په رغونه باندې کار وشي.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثره وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیر په خوار هيسي د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هواد د هغه په فن خبري کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس ترنم کوي؟
ترنم زمنګا تقریبا داسې ولس اتلس کال وکي چې په دغه ترنم میدان کې مونږ ترانه وایو او دا سلسله زمنګا جاری ده.
څنګه راغلي دی خواته او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعراو اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پېدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې، بیا د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتی ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته، جلسو ته، داسې ودونو ته، داسې دستربندیو ته زه بیا خلکو غوښتم. نو بیا نور هم زما د توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې دنو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې.
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات څه وو؟
موضوعات داسې په علمی بخش کې او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وي، لکه د علم په حصول کې داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به ترانې وي. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډیرو، شایقین به ډیرو، دغسې ترانه به ما ویلې.
یوه نیوکه چې کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي دغه ترانې تر ډیره شواري وي، مثلا د یوې ډلې شوار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډیر پام نه کیږي، دقیق انتخاب نه کیږي. تاسې چې کومې ترانې انتخابولې دې شته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شوار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په شا تنقید وي، نه په شا دغه وي، بلکې زمونږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې په یو اجتماع کې بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به مونږ ورکړو. مثلا داسې د اسلام د دین د وطن او چې دی کنه دغسې تعمیري فکر به مونږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدوده ترانه به مونږ کوشش دا کولو چې دا دغه نه کړو.
اوس که یو څه را واوروې.
زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوړ مین ملتا سر ثابت، جوړ مین ملتا سر ثابت، نو عیان تا څ بیان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان. ای خایستا 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 وطن، ای خایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي ډېرې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي که یې جوړولی نه شي.
نو دلته دو دغه دی، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز ورکړي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دو مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه یو څه استعداد په کې وي نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز ونه وایي یا په هغه طرز جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي نو زما کوشش دا وي چې د ته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عین هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه چې ایکو ورکوي. تاسې هم چې کله یو څه ثبتوئ ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه؟
نه، زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتې دي، کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت چې ورته وای هغه خو مونږ ورکړی دی ساده، هغه نه ماورا چې د اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر اوازونه دي یا بازي چې نو دغه اوازونه نه ما ورکړي دي او نه ورکوم.
هغه وخت چې په موسیقي بندیز ولګیت ځای ترنم ونیو، اوس چې موسیقي هم شته، آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل؟
او اوس هم چې دی کنه ډیر مینوال، به هدا مینوال لري. موږ د اغه نه یو بده د شاهد په تور دا وایو چې اکثر په دې ودونه کیږي، په دې وټلونو کې دینی مجالس جوړیږي، د ناتخوانه یو مجلسونه جوړیږي، او د تلاوت د قران پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه. نو بیا موږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډیر توجه ده.
اوس که یو بل ترنم وورو،
ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم، ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم، لکه نسیم چې تاول زلفو نشی، لکه نسیم چې تاول زلفو نشی، دانسی ستی چمن ته غیږ ورکوم، پزړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم، دانسی ستی چمن ته غیږ ورکوم، پزړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم، ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم.
د هند لوی وچې یو شمیر لرغونی کیسې داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړېدا سبب ګرځي، او دا کیسې موږ ته د هندو آریایي ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسې راخستې.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. له میلاد شاوخوا 2000 کاله وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل، خپلولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپلمنځي وې، او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو، او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. د یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطورهي حواله 25000 کاله وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه، چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مشت وو، او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه، نو دوی د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول، او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانه کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې میشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور و. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې، او هیچا د ده له فیصلې او پریکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لونې درلودې، چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها، او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ ځانګړي مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه، ځکه چې کشره یو نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له افامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللې، او هلته به یې لمبا کوله. لا دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار وو، د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو، هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوري مو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډنډ په غاړه شا په تخته پرېوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنې راورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلي خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده. که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اوریده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هره شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اوریدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یوه ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل، له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګه رنګ فکرونه سر ته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ورپورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې، کله کله په لښتې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلي د مشر بټور لور چندنا یم، او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه به لا نه وه تیره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناست نه و بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپیسلی غږ لزان سره وړی و. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تیکو منډلې وې. له هماغه وخته وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کاوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرۍ او سانګ کلمې جوړې شوې چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورې کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکي ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیسلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیسلی کار بولي او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب را وروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار او وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا خستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موږ په حساب دی، چې د موږ په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیکه مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې رابرسیره شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصل یوه ببولله او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بایزید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګوریدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې: اے درسم دریا پیلم مستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، اے درسم دریا پایلم مستا د توحید اهل بیزار له خود پرستا څو زما رضای ووی د تا بلا څو د ما رضای ووی د تا بلا په دوی کې به ما نمو می واصله هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی تجلا کاندي په هر لوري حضور دی هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی تجلا کاندي په هر لوري حضور دی ای واسله د ګمان له اهله مشه ای واسله د ګمان له اهله مشه د پیالی ګناه به وبخي غفور دی د پیالی ګناه به وبخي غفور دی
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینې ککته د ساکانو په ننګ د ګرز راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غو کیږو.
ورېښمین خیال
بیا د کک را پاره د لوسوسی دی ول ولی دی پټی پټی تلوسی دی نا بللې میلمنی بیا لې ونای کړ په یواش پکې جوړ تربل سړای کړ کک د نویو احساساتو پټال زانګي د ملک زرینې خکلا لوټلې یو ځل بیا یې زړه نرای نرای تخنیږي دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی کله دلته کله هلته مینیږي د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکې پورې زنګیږي خدا زل خبرې نورې کیسې نورې تش مین د زرینې په ښکلا نه دی دغې پیغلې یې په روحو کې ویښه کړې د هیواد او د ټبر نوې چسبه ده دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی د غیرت دی هم د ننګ او د پیغور دی دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې د دښمنو له تور نیته اندېښنه ده د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی شهزادګۍ وه بل هوسه دروغجنه پوهه لږه کبرجنه په زړه سخته خو ملکه زرینه په سیاست پوها د ټبر پر درد درمنه لک مغروره د هیرمن په اوبو وته ملاتړلې د ساکانو د یووالي ارمان جنه زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده زرینه یو هوښیار ملکه ده خی دا به جاذبه د ګډ ټبر وي خی دا به وي خپلوی د ګډې وینې ګلبویا په وینه بل څوک وه پردی وه آه د مینې او د وینې څه توپیر دی ما ګمان کړ چې ډیر لوی انسانیت دی په دې منځ کې به د وینې خپلوی نه وي قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي عشق به نه پیژني پولې د خپلویو ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه عاطفه به نړوي د ټبر پولې ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي هی ارمان چې داسې نه ده داسې نه ده هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواده وژني خپله عاطفه د ټبر مخته څومره سخته څومره ستوغه ده پوښتنه یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي د دې دواړو تر منځ کوم یو را اخلي ګلبویې پکې هیواد او ټبر واخیست اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ زه وشړلم زړه او حافظې نه خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایا یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ زی وویستم له پوچه دنیا گینه زی را وستم لزانه بیرته ځان ته خوب اولی لیونی او مستانه وم زی ډوب کړم د هیرمن سړو اوبو کې یو ناڅاپه لذت را بهر کړم کړم لا هوې دیو بل عشق په چپو کې زی راوستم او بیرته سها کړم د هیرمن په ننګې پورته کړم لزم کې د هیواد په عشق کې ښکته کړم اسمان زی بیرته پر پخو ودرولم یو ځل بیا یې مخامخ کړم و دښمن ته د عشق نوی شور یې ویښ کړ زما په روح کې یو ځل بیا یې هیله من کړم ژوندون ته پر دوه لارې یې حیران یم درولی نن څه وکړم او سبا ته چیرته ولاړ شم چې بل ځلې څوارلسمه سپوږمۍ خیژي چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې د هما د خوم تر څنګه غمجن کینم که ګرز واخلم د هرمن په نن ولاړ شم